द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د نهه ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 28 نیټه ده پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپښین 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم غوښی د مهمو خبرونو سره ټکو ته اسلام آباد کې افغان پلاوی د پاکستانی چارواکو سره لیدو وروسته د تورخم په پوله په یو مناسب میکانیزم جوړولو صلاح شوه ده
د خبر اترو په محل دواړو خواو غوښتنه کوله چې د پولی پر سر راپورته شوی ستونزې لپاره د سلام مشورو په غرض د یو مناسبه طریقې کار ضرورت دی
د بلوچستان کابینې د کال 2014 ولسم د پاره د شپږ دیرش ارب خسارې ترڅنګ د 291 ارب روپو ترقیاتي بجټ وړاندې کړی په بجټ مخالفه ګوندونو او سوداګرانو نیوکې کړي دي
دا خو یو عام دوست بجټ نه دی سی اعلان شوی دی او خصوصا د بلوچستان د تاجر برادری د پاره د عوام د پاره یو شی غټ نه د پکې اعلان شوی سی هغه مر اعلان وکړ چې یاره د مر د پاره سپیشل اکونومیک زون سو یا د ډیم غټ ډیم سو
د امریکای ری تحقیقات او وفاقي ادارې اف بی آی په اورلانډو ښار کې د خونړۍ حمله کوونکي تن عمر متین په اړه نوي دستاویزات جاری کړي چې وایي نوموړي د حمله وروسته په عربی ژبه کې د خودسره اسلامي امارت سره د ملګرتیا اقرار کړو
د 50 سکندو په دغه اولنی غیز پیغام کې هغه د داعش وسلوالې ډلې د مشر سره بیت هم کوي د اف بی آی د چارواکو په وینا عمر متین چې دغه پیغه په محل په ډزو کې وجل شوی هم دی د دغه علاوه درې نور ټلیفونونه هم کړي
قدر منوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو خو لومړی ورسو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي د تورخم په سر اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په دوستانه ماحول کې خبرې اترې شوې دي چې پکې د سرحدي ستونزو په ګډه د هوارولو د خواهش څرګندونه شوې او دواړو پلاویو په دې موافقه شوې دي چې په دغه لړ کې به خبرو ته دوام ورکولای شي د بیان تر مخه دواړو خواوو پریکړه کړې چې د یو ښه ګاونډي او دوست په توګه به یو بل سره مرستې جاري ساتي بیان کې ویل شوی دی دواړه پلاوی په دې سره شوی دی چې په نننۍ لیدنه کې شوی خبرې به مشرانو سره شریکې کړي او په دغه اړوند به نورې خبرې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار او افغان خارجه وزیر ترمنځ په تاشکند کې د روانې میاشتې په دویشتم او دریشتم نیټه د شنګای همکارۍ سرمشریزه غونډه کې کیږي په نننۍ بحث کې په دې خبره ټینګار شوی چې د سرحدي ستونزو هوارولو یو مناسب میکانیزم جوړولو ته اړتیا لري او په پوله یو موثره نظام امنیت ته د دوی ورکولو ترڅنګ د ترګرۍ د مخنیوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړو کولو لپاره هم ډېرې مهمې دي د بلوچستان اسمبلی د کال 2014 ولسم د پاره د 291 ارب روپو بجټ وړاندې کړی چې پکې شپږ دېرش ارب روپۍ خساره هم شامل ده هر څه کړه صوبې حکومت دغه بجټ یو عوام دوسته بجټ ګڼي او وای د ولست مراعات او ترقۍ کارونو ته پکې ډیره پاملرنه شوې د حکومت خو حکومت مخالفه ګوندونو او سوداګرو د صوبې نوکر پیشه خلکو په دغه بجټ نیوکې کړي دي او دا یو عوام دښمنه بجټ ګرځولې دي خو د امریکای په اورلانډو ښار کې د یو کم 500 کسانو وجون کې تن عمر متین د ایمرجنسی ادارې 911 تر فون په وخت دا وکړې و چې د خودسره اسلامي امارت سپایي دي د امریکای مرکزی تحقیقاتي ادارې بیا یې نن د دغه حمله په اړه تازه دستاویزات جاری کړي دي چې د عمر متین په اړه پوګنون کې حقیقتونه برسره کوي چارواکو په دې لړ کې د عمر متین د آډیو پیغام خورول نه انکار کړی چا چې د خودسره اسلامي امارت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د مشر ابوبکر البغدادي د یو کلک منون کې دعوا کړې ده او ویلې دي د همجنس پرستانو په کلب یې د خونړۍ حمله په عراق او شام کې د امریکې د بمبارۍ په بدل کې کړې ده او په داسې حال چې نن په ګرد نړۍ کې د مهاجرینو نړیواله ورځ مانځل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د جګړو او غربت له امله د بېکوره شوو خلکو شمیره تر ټولو اوچتې کچې ته رسېدلې ده د دغه ایجنسۍ د شمیرو تر مخه په نړۍ کې 15.3 میلیونه خلک دا وخت د کډوالۍ په ژوند مجبوره دي او نړۍ له پکار ده چې د دغې کشالۍ د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي اخوا د امریکې خارجه وزیر جان کیری وایي دا سیمن صوبه لري چې د خپل محکمې د هغه ملازمینو سره به ملاقاتونه کوي چا چې د شام په اړه د امریکې د یوې مضبوطې تګلارې غوښتنه کړې ده. ولې وزارت دا نه ده ویلي چې ښاغلی کیری د دغه چارواکو د دریځ سره اتفاق هم لري او که نه. د امریکې صدارتي ممکنه امیدوار ډونالډ ټرمپ خپل د انتخابي مهم لانجمنه مینیجر کوری لیوانډوسکی د خپلې څوکۍ نه لري کړی دی. د ټرمپ د انتخابي مهم ترجمانې هوپ هیکس ویلي دي ښاغلی لیوانډوسکی به نور د ټرمپ لپاره د انتخابي مهم د مینیجر په توګه کار نه کوي. د امریکې سپریم کورټ په کنیټیکټ او نیویارک ریاستونو کې په خودکار وسلو پابندي لګولې. د وسلې ساتلو پلویانو د دغې فیصلې چیلنج کولو خواست ورکړی، ولې سپریم کورټ د هغوی خواست رد کړی دی. عدالت په خودکار وسله بندیز په کال 2012 کې هغه وخت لګولی وو کله چې یو وسلوال په AR-15 نومې ټوپک د کنیکټیکټ په یو پرایمري سکول کې 40 ماشومان او 6 استادان په ډزو وژلي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان او د افغانستان د مشرانو یو وفد په اسلام آباد کې په پوله باندې راپورته شوی اړی غړی په سر باندې خبرې اترې کړې دي، او د پاکستان خارجه وزارت وایي چې دغه خبرې اترې په یو دوستانه ماحول کې شوې دي، او دواړه خواوه یا دواړه پلاوی په دې خبره باندې سلا شوي دي چې په پوله باندې به یو داسې نظام برابروي چې د هغې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوامدار شي او د ترهګرۍ مخنیوی پکې وشي. په دغه غونډه کې کمی خبرې اترې شوي دي. څه تفصیلات دي؟ د ډیوا ریډیو همکار اشفاق مومند یې تفصیل راکوي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې افغان او پاکستان چارواکي په دې سلا شوي چې په پوله د لانجو د هواري لپاره د یو فعال میکانیزم ضرورت دی، کوم چې د دواړو ملکونو ترمنځ امن او دواړخیزه اړیکو لپاره لازم دی. د پاکستان خارجه چارو وزارت نه په جاري شوي بیانیه کې دا خبرې شوې دي. تیره ورځ د افغانستان د خارجه وزارت مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې شپږ کسیز پلاوی په پاکستان کې د خپل همنصبه سره ناسته وکړه. د پاکستان لخوا د پلاوی مشري د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز کوله. دا خبرې په داسې حال شوې چې د تورخم په ګډه پوله تر یوې هفتې پورې د دواړو ملکونو امنیتي عسکرو په یو بل ډزې کړي، او مر ژوبله یې هم یو بل ته اړولې ده. د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاري شوي بیانیه کې ویل شوي چې د دواړو ملکونو د خارجه وزارت د چارواکو ترمنځ خبرې په خوشګوار ماحول کې شوي، او دواړه خواوې د یو مضبوط میکانیزم په جوړولو کې غرضي وو. بیانیه زیاتوي چې په غونډه کې فیصله وشوه دواړه ګاونډي ملکونه به د ښه ګاونډیانو په شکل او د دوستۍ په لار همکاري کوي. بیانیه وایي چې د دواړو ملکونو مشران به راتلونکې هفته د یو سیمه ییزې غونډې په مهال یو اړخ ته یو وار بیا ناسته کوي. د خبرو اترو په مهال دواړو خواوو غوښتنه کوله چې د پولي پر سر راپورته شوې ستونزې لپاره د سلام مشورو په غرض د یو مناسبه طریقې کار ضرورت دی. د زیارت په ورځ د تورخم په پوله د ډزبندۍ نه وړاندې شو ډزو کې څلور پوځیان د دواړو خواوو نه وژل شوي، او تر څلوېښتو پورې نور ژوبل شوي وو. یاد دې وي چې د تورخم پوله باندې د دواړو ملکونو ترمنځ په زرګونو خلک د ورځې اوړي راوړي. په اسلام آباد کې دواړه پلاوی په دې سلا شول چې د غونډې تفصیلي حال به د ملک نورو چارواکو سره شریکول کیږي، او د جون میاشتې په درویشتمه څلرویشتمه نیټه به تاشقند کې د شنګای کانفرنس کیدونکې غونډې په مهال بیا د یو بل سره تفصیل شریکوي. د جون لومړۍ نیټې نه پاکستان د افغانستان سره په پوله یو نوی میکانیزم معرفي کړی چې وایي د افغانستان لخوا پاکستان ته په داخلېدو به پاسپورټ او ویزه هر یو تن لپاره لازمي وي. د زرایو تر مخه پاکستان وایي چې د هر ډول خبرو اترو باوجود به دوی خپل نوی میکانیزم پر ځای ساتي، او د ویزو او پاسپورټ قتل به په پوله ارومرو کوي. د وړاندې نه د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي د ترخګرۍ د قابو کولو لپاره به د افغانستان سره په پوله نوی قانون پر ځای کوي چې د ترخګرو د اوړېدو راوړېدو مخنیوی وشي. د برتانیې خبری ادارې بی بی سی سره ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز ویلي د افغانستان سره په تورخم پوله به ضرور لویه دروازه لګول کیږي، کوم چې نه د افغانستان سره د کومې لوزنامې خلاف ورزي ده او نه د نړیوال قانون پر ضد ده. د ویلی دی ترڅو چې دغه سی ګامونه اخستل شوی نه وي په ترخګاری قابون نشي مندل کېده. د ویلی دی چې افغانستان د پاکستان څخه غوښتلی چې دغه دروازه د نه لګول کیږي، خو دغه لپاره پاکستان ته د هیڅ کوم یو ملک نه د اجازت اخستو ضرورت نشته. بلخو د افغانستان سر خار کابل کې هم تیر ورځ په یو ځانمرګي به میچاودنه کې لږ تر لږه څلی رشت کسان وژل شوي او تر څلوېښتو پورې نور ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره د نیپال امنیت ساتونکي وو چې پکې پنځه نور نیپالیان ژوبل شوي هم دي. افغانستان طالبانو د پیښې سمدستي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغې پیښې یو څو ساعته وروسته هم د کابل ښار په یو بل اړخ کې ایښودل شوی بم چاودیدلی چې پکې د ولایتي شورا یو غړی جوبل شوی دی. د دې سره سم د افغانستان په بدخشان ولایت کې هم د تشدد مختلفو پیښو کې لږ تر لږه لس پورې کسان هم تیره ورځ وژل شوي دي.
قدر منور دن خدا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے پا پاکستان کی یو غیر دولتی ادارے خپل رپورٹ جاری کرے چې وای پاکستان کی پا قیدونو کی گیری زنانو سره جنسی تیرے کی گی دا داغی پا سر بانے دا پاکستان پا سینٹ کی باس شویلے چھے تفصیل یورو دا دی ریڈیو خبریال ارشد حسین نا
د کورونو چارو د پاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې بندي زنانو سره د شپې په وخت ناروا سلوک کیږي او په دې معاملې کې د جیل انتظامیا هم ککړ ده. د مخالف پیپل ګوند د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې ترسره شوی د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټې غونډه کې د داخله چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن ته ویل شوی چې د دغه پیښو په حق له معلومات راغونډ کړي او عدالت ترنه خبر کړي. د کورونو چارو د پاره د سینټ په قائمه کمیټې کې په دې اړه د شوي بحث په حق له د قائمه کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید ډیو ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې د کمیټې چیرمن رحمان ملک ته د چاله خوا یو شکایت ترلاسه شوی وو او هغه بیا په دې حق له از خود نوټس اغستلې وو.
هغه دا کمپلین په دې باره کې کړی 400 هغه سمو د اساس په جیل کې د زنانو سره زیاتې کیږي. نو له هغه دا هغه باندې هغه کړو هغه چې کړی دی نه دوی په کار ځالي چې په جیلو کې د زنانو سره څنګه په هغه سپرډن چې د جیل وچ هغه لیډی نو دا ریکمنډیشن مو ورک او سره سره یو چې پرلوانمنت څنګه په کار ځالي چې آی جی جرخانه جات د صدور او سپور وو څه شي او دین مکمل بریفینګ واغسته شي چې واقعي د سیټي او غدینو د دې پر وختام څنګه
مطبوعات وای چې غونډې ته دا وړاندیز هم ورکړی شوی دی چې د سړو او زنانو جیلونه دي د یو بل نه په یو فاصله جوړ کړی شي او د زنانو په جیلونو کې د عملې نه علاوه دي زنانا سپرټینډنټ هم تعینات کړی شي. پاکستان کې دا وخت د زنانو د پاره درې جیلونه جوړ کړی شوی دي چې پکې یو د جنوبی پنجاب په ملتان سیمه کې او دویم جیل په کراچۍ کې دی او دریم د خیبر پختونخوا ایالت په هری پور ښار کې موجودیت لري. دا وخت په ګرد هیواد کې د نوی څخه زیات جیلونه دي په کم کې چې د زنانو قیدیانو د پاره جدا جدا بیرکونه جوړ کړی شوی دی. قائمه کمیټې ته دا هم ویلي شوی چې د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د موبایل سیمونو د تصدیق نه علاوه ګرد هیواد کې د دینی مدرسو په میپینګ روان کار هم بشپړ کېدو ته نږدې شوی دی او د داخله چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن ویلي چې په دې لړ کې صوبو تر ډېره حده پورې خپل کار هم مکمل کړی دی. په غونډه کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د پاکستان پاکستانی شناختی کارډ د جوړښت معاملې هم راپور تکړه شوې وا او سینیټر خاغلی شاهی سید وای چې د نادرانه هم پختلی شوې چې یو افغان ترهګر څنګه او د چا پمرسته دغه کارډ تر لاسه کړي وو. خو نوموړی وای چې په دې اړه کې پښتانه هم زور ولي کیږي
نو دغه بده خبره د غلط تګلید دا جوړ شوې چې هم پښتون مړ شو هم د شهزر شو هم بدنام شو. نو دی وایو چې تاسو کوم پرابلم نه انده هم پښتون د پاره دې زیاته یعنی د افغانستان پښتون هغه بغړی دي چې د پاکستان پښتون هم بدل وي چې موږ په شکل صورت او کړو د ټول کلچر یو دی. نو هغه عام خلکو مشه نه غړو نه روکاوی یو پرابلم ته جوړی دی په پښتو باندې کار کوي یعنی بغیر پیسو خپل جهیز کار نه دي.
د افغان طالبانو د وجل شوی مشر ملا اختر منصور د پاکستانی شناختی کارت تر لاسه کولو معاملې کې یو خوا په پاکستان باندې افغان طالبانو ته د پناه ورکولو په لړ کې نړیوال فشار سیوا شوې دي. نو ورسره د پاکستان د شناختی کارډونو حکومتي ادارې نادرا لخوا یو ځل بیا د هیواد دننه د شناختی کارډ لرونکو د تصدیق عمل هم پیل کړی شوی دی چې پکې د راپورونو تر مخه د زرګونو پښمیره کې د عام پښتنو کارډونه هم تړلی شوی دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو ریزن کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګي د بلوچستان کابینه کال 2014 ولسم د پاره د 201 کم نوی عرب روپو چې کم بجټ باندې کړی چې پکې شپږ دیش عرب خساره هم شامل ده. په دغه بجټ باندې مخالف ګوندونه او په صوبا کې چې کم نوکر پیشه خلک دي د دې ترڅنګ د سوداګرو سازمانونه سوای دغه تفصیل اورو د ریډیو خبريال حمید سمسور نه په دې ریپورت کې.
په بلوچستان کې تیره ورځ چې د صوبې اعلی وزیر د 201 کم نوي عرب روپۍ بودیجه وړاندې کړله، په کوم کې شپږ دیرش عربه خساره یا پور هم موجود و. په دې باب خلکو بېلابېل غبرګون ښکاره کړی دی. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډین مشر مولانا عبدالواسی وویل
چې اوس بجټ کوم کس طرح بجټ کې سکتے بجټ کو تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے خرچ ہوا پیسہ ان کو بھی محفوظ رکھے اور بلکہ ان کو کرامت دایا جائے اور اس کے علاوہ عوام کے لیے مزید بہتری کے منصوبے بنایا جائے.
بودیجه خدا سی وی چې لمخه کومې پیسې لګول سی وی هغه خوندي کړل سی، هغه په کار راوستل سی. لدی سره سره دولسي خلګو لپاره د ششګړي پروژې جوړول په کار دي. په دې کې دوی پروژې دي زما په نظر باندې چې یو د پټپیډر ز کوټې ته وبراوستل دي او دویمه د کوټ شار د خلګو لپاره د اورګاډي ده. د پټپیډر او به خډیر ضروری دي چې دل تیراولو، لکن دا تر دې ځای پورې راوست ډیر ګران کار دی چې په لارې کم خلک بی وبودی هغه وبو مشتچیری را پریږدي. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو د سازمان مشر جمال ترکی وویل
د خو یو عام دوست بجټ نه دی سی اعلان سوی دی، او خصوصا د بلوچستان د تاجر برادری د پاره د عوام د پاره یو شی غټ نه د پکې اعلان سوی. سی هغه مر اعلان وکړ چې یاره د مر د پاره سپیشل اکونومیک زون سو، یا د ډیم غټ ډیم سو، یا انرژي سیکټر سو، یا زمر د پاره صنعتکاری اعلان وسو.
د استادانو د سازمان مشر مجیب الله غرشین بیا د بلوچستان د وړاندې سوي بودیجه پاک لباندې وویل چې د تعلیم لپاره خو پیسې زیات سوي دي، لکن د دې لپاره د منصوبه بندۍ هم ډیر ضرورت دی.
دا بجټ د عوام دشمن، د غریب ملازمینو، د عوام لپاره د دشمن بجټ دی. د مهنګای کمپوزیشن دی او 10% د بنیادی تنخواه 2015-1400 په کوم حواله چې ګرانی جوړ سږی ده، دغه په نسبت دا بالکل یو شی هم نه دی. او دا یو معنا هم نه لري د ملازمین لپاره. ملازمین چې دی هغه دا وخت ډیر سخت علاسه شکار دي، پیسې منځوريږي لیکن هغه په کار نه رسول کیږي. او چیرې د کار ضرورت دی چې په کوم ځای اډوکیشن به تری راځي الته دوی نه استعمالوي.
د پاکستان انټرنیشنل ترانسپورت مشر اجی پتی خان بیانځي وویل چې د بلوچستان سړکونه ډیر خراب دي. موږ له افغانستان سره، له ایران سره تجارت کوو. د ټرکونو مالکان له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
موجوده بجټ ان شاء الله د غریبانو لپاره که باز موږ ته پایده نه رسیږي، نور خلکو لپاره خوش څه کارونه وسو. تر خادار مخلوق لپاره هغه یې څه کوي، یو زر دوه زر روپۍ تنخواه ورته بڑاو کړه، دا ښه کار دی. او زموږ د فارم دا چې موږ امپورټ کوو، ایکسپورټ کوو، په امپورټ ایکسپورټ کې دی باید موږ سره مشوره واخلي. موږ دا مال څه کوو؟ موږ عام دلته پراته دي، زموږ آلو دلته پراته دي، زموږ مالټې دلته خرابیږي. که دی زموږ سره کومک ونه کړي نو دا سامان زموږ په ملک ټول پاتېږي. او کومج انپورت دا غشان اورو چې هغه زموږ په کارخانو کې خام مال دی، موږ پروسس کوو، بیا موږ جوړو او بیا بار ته برته استو. په هغه مت کې دې زموږ سره مشورت وکړي د چمبرس کامرس یا هر ضلع چې نو پر موږ دې خو ټکس پسې د بل خو د روډ مسله ده، نو دواړه تاوان کیږي. ترانسپورت ډیر په حالت ضعیف حالت کې.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدر منو ریدون کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ کې د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي. یو احمدي فرقې سره تعلق لرونکی ډاکټر وژل شوی او د سند های کورټ د چیف جسټیس زوی تختول شوی دی. تفصیلات اخلو د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز نه. ستړی مشي فضل عزیز صاحب.
د امریکا فلوریدا ایالت اورلانډو
قدر منوریدن کو منګ کوشش کو تاسو ته د رپورت هم د شعیب زاده په غک باندې سو شیبو کې وړاندې کو. خو زمنګ سره د فضل عزیز د ډیو ریډیو خبريال په لائن دی. فضل عزیز صاحب، د کراچۍ د اړی غړی او د بدامنۍ تفصیل کرا ته راکې.
ډاکټر شاه صاحب، څنګه چې تاسو ویل په کراچۍ کې 13 شپه په نه بجې باندې د احمدی فرقې یا ټولنې سره تعلق لرونکي یو ډاکټر کپټ وژل شوی دی. پولیس وایي دغه پیښه د ګلشن اقبال په سیمه کې ابوالصفان روډ باندې رامنځته شوې ده. او د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي ډاکټر چودري عبدالحریق نومیږي. دی په خپل کلینیک کې وو او په دغه وخت کې نامعلوم استوال راغلی په موټر سایکل سوار په دغه ډزې کړي دي. هغه وژل شوی دی. د احمدی ټولنې ویان سلیم الدین هم دغه پیښې پخلی کړی دی. هغه ویلي دي چې عبدالحریق 50 کلن عمر یو دی په خپل کلینیک کې او دی وژل شوی دی. هغه ویلي دي چې د احمدی ټولنې په ضد باندې چې کومه پروپاګاندا کیږي د کرکې د هم هغه لړۍ ده چې دغه وسنه دغه ډاکټر پکې وژل شو. بختور شاه صاحب د کراچۍ د ګلشن اقبال دغه سیمه چې دا یو په یو میاشت کې دننه په 15 مای باندې هم په دغه سیمه کې د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي یو بل کس وژل شوی وو. پولیس وایي چې دوی د دې کومه تازه پیښه چې رامنځته شوې ده دوی د بدی اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. دوی مسنګ چې تاسو ویل د کراچۍ د سیند شبي د های کورټ د چیف جسټس سجاد علی شاه زوی به درک شوی دی. دا پیښه هم د شپې تداسي محل باندې مخې ته خبر راغلی دی د 9 بجو نه پس چې پولیس ویلي دي دوی ته په 9:09 باندې دا ریپورت ورکړی شوی دی چې د چیف جسټس سجاد علی شاه زوی ویل شاه نومیږي. دی د ګل پورز باندې پرون په 2 بجو باندې د کور په خپل ګاډي کې وتلی دی بهر او بیا د شپې د 9 بجو پورې دی نه راغلی. نو د شپې په 9 بجو باندې بیا پولیس ته دغه ریپورټ ورکړی شوی دی چې دا لږ چې دی ویل شاه دا به درک شوی دی. بیا پولیس په دې اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. پولیس ویلي دي چې د دې ګاړې د کلپټن په سیمه کې یو شاپینګ سنټر دی د سوداګرۍ یو مارکیټ دی دا هغه مخې ته ولاړو او هغه لو او کوتالو. بیا پولیس وایي چې د فورنزیک کم دی چې د ګوتو نشانونه یا دغه کم ریپورت اخلي کم شواهد اخلي دی ویچا غیر جمع کړی دی او په هغه باندې د پلټنې پیل کړې دي. کم سی سی ټی وی فوټیج چې دی هغه ریکارډ جمع کړی دی او هغه ګاړي هم دی پرې زم ټی وی چینل مزګوات باندې خې چې د کم ګاړې دی په دغه په ګاړې پسې راغلی دی یا په کې دی تختول شوی دی. د پولیس وایي چې د شک چې دا کس دی دا ورشه دا تختول شوی دی. پولیس دې په دې اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. د سین سوبې گورنر او وزیراله گورنر رشوت لیباد او وزیراله قائم علی شاه درې پیښې نوټس اخیستي دي او پولیس ته هدایت ورکړي چې زر تر زر ورشه معلوم کړي. به د پولیس ته خصوصي څانګې د یو یونټ سي هغه په دې باندې د لټونو عملیاتي پیل کړي چې اوس تازه خبرونه دي چې د هر په بیلابیل سیمو کې پای کې دي. د پیرآباد سیمه هم ایس ایس بی ګرام مشه ولې دي چې الته دې چاپو هلي او الته د لټونو عملیات پیل کړي خو تر اوسه پورې دغه بل کوم تازه خبر نه دی راغلی. بختور شاه صاحب د کراچۍ کې جو یو بل خبر هم تاسو ته ما کې رشپه د سی ټی ډي چارواکو دا وکړي چې د ګلشن معمار په سیمه کې د عملیات کړي دي د مبینه وسلوالو تر هغه د موجودګۍ په خبر باندې هلته چې دوی چې څنګه چاپو وهله په ګلشن معمار سیمه کې په دې باندې ډزې وشوې په پولیس باندې او بیا په مقابله کې دوی دا وکړي چې دوه تر هغه وجل شوې دي. دوی دا غوښنه نمونه ان مری ویلي خدا دا وکړي چې درغه وجل شو تر هغه تعلق د قانون څخه وشوي یې ویډلې سره دی.
ډیر مننه فضل عزیز صاحب خوشاله اوسې.
ډیر مننه تاسو هم
مهرباني.
د امریکا فلوریدا ایالت اورلانډو ښار کې په ناتره ډزو کې یو کم 50 کسانو او جن کې وسلوال عمر متین.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږې زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبریږي او څنګه چې تاسو یو برخه دغه رپورت وا هم ریدا چې په امریکا کې کوم چې تحقیقاتي وفاقي اداره د ایف بی ای یغې دستاویزات جاری کړی دي چې سو وخت په اورلانډو کې عمر متین نومې دغه وسلوال تن په د هم جنس پرستانو په یو کلب باندې حمله وکړنو په هغه ټیم کې چې کوم دلته د بیړني حالاتو په وخت کې اداره ده یا د ایمرجنسی 911 اداره ده هغه ته ټلیفون کړی او هغه څه ویلو. دغه خبرې اترې په دغه دستاویزاتو کې جاری شوې دي وایي چې هغه وایي چې زه د اسلامي امارت د وسلوالو دغه سپایم. تاسو ته دغه رپورت وړاندې کوو د شعبزاده په آواز.
د امریکا فلوریدا ایالت اورلانډو ښار کې په ناتره ډزو کې یو کم 50 کسانو او جن کې وسلوال عمر متین پاړه د امریکا استخباراتي ادارې لخوا خپاره شوی معلوماتو کې ویل شوی د دغه پیښې په مهال عمر متین د بیړنی حالت په وخت کې د مرستو ادارې ته د ټلیفون په وخت په عربی ژبه کې اول ځان یو اسلامي عسكر بللیو. د اف بی آی تر مخه په خپلو خبرو کې هغه ویلي چې زه په اورلانډو کې یم او دغلته ډزې ما کړې دي. د ادارې لخوا شوي دغه سرګندونو کې ځینې نوي معلومات هم شامل دي. د 50 سکنډو په دغه اولنی غیس پیغام کې هغه د داعش وسلواله ډلې د مشر سره بیت هم کوي. د اف بی آی د چارواکو په وینا عمر متین چې دغه پیغه په محل په ډزو کې وجل شوی هم دی، د دغه علاوه درې نور ټلیفونونه هم کړي چې پکې په یو کې ویل شو چې دغه برید یې په شام او عراق کې د امریکایي بمباری په جواب کې کړی. دغه حمله کوونکي دا دړکه هم ورکړې وه چې په روانو څو ورځو کې به تاسو داسې نور بریدونه هم ووینئ. د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې تر مخه هغه دا دعوه هم کوله چې ورسره چاودیدونکي مواد شته، خو دغلته بیا داسې قسمه څه مواد نه موندل شوي. د اف بی آی تر مخه عمر متین د ټلیفون په محل خبرې ډېر په آرام او په منظمه طریقه کولې. پلټنه کوونکو تر دې دمه دا نه ده معلومه کړې چې آیا عمر متین ته د کومې بهرنۍ ترهګرۍ ادارې لخوا څه حکم ترلاسه شوی او که نه، خو د هغه په وینا د دغه خبرې پلټنه کې به میاشتې او کلونه لګي. په امریکا کې پلټنه کوونکي تر دې دمه د عمر متین د دغه عمل په شا عواملو معلومولو کې ناکامه شوي دي. د عمر متین پلار ویلي چې د هغه زوی په نږدې ورځو کې د همجنسانو د لیدو وروستو دومره نفرت په زړه کې لرلو، خو ځینې معلومات بیا ښایي چې عمر متین به پخپله هم د هم جنس پرستانو دغه کلب ته تګ را تک کاو او د هم جنسانو پاړی په انټرنیټ هم معلومات راغونډول. د ریپورټونو تر مخه عمر متین په ذهني توګه ګډوډ وو او په وړه وړه خبره به غوسه کېدو او زیاتره به یې په وړو خبرو خپل ښځه هم وهله.
قدر من اوریدن خدا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې د مهاجرینو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د روهینګیا چې کوم مسلمانان دي دا غوی د مشکلاتو په اړه باندې ملګرو ملتونو سره اندېښنې خودلې. تفصيلات د وکیل خان نورو.
د بشری حقوقو ډلو په آسیان هیوادونو یعنی سویل ختیځ ایشیایي قانونو باندې غږ کړی چې نږدې 2000 پورې د میانمار کډوالو آبادولو لپاره په سمدستي توګه ګامونه واخلي. کم کډوال چې یو کال وړاندې د انساني قاچاقونکو لخوا په اوبو کې د یوې چاپې په محل پرېښودل شوی وو. په دغه کډوالو کې زیاتره د میانمار غربي ریاست ارکاین سره تعلق لرونکي روهینګیا مسلمانان دي. څوک چې د تایلند مامورینو لخوا یو چاپې وخل وروستو بچ کړی شوی وو. په دغه چاپو کې د اصلو نه زیات کسان چې پکې ځینې د تایلند چارواکي هم شامل وو نیولې شوي وو. د کال 2015 د مئی په میاشت کې د امریکا، جاپان، سویټزرلینډ، آسترالیا او د ملګرو ملتونو بشري مرستو لپاره مهمو ایجنسو په شمول 12 هیوادونو لخوا یو غونډه کې په دې خبره زور ورکړل شوی وو چې په غیر قانوني توګه مهاجرت کولو مسلې د حل لپاره د ګامونه واغستل شي. خو د دغه یو کال تیرېدلو پس اوس هم په زرګونو د روهینګیا کډوال د بندیخانو په کیمپونو کې ژوند کوي. د بشري حقوقو ډلو تر مخه یوازې په ملیشیا کې نږدې 2500 بند ساتل شوي دي، ولې نور په انډونیشیا او تایلند کې بند پراته دي. آنګ سان سو کی څوک چې په دې لړکی هم په دې اونۍ کې د تایلند د یوې دورې پلان لري او نوموړی د وړاندې څخه په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې د روهینګیا مسلو ته حل ولټوي. د مدني ټولنې ډلې وایي چې دوی د هغه روهینګیا چا چې هیواد پرېښودې د هغوی د مسلو په شمول آن سان سو کی ته د ځینې نورو وړاندیزونو کولو اراده لري. د دې مسلې د حل لپاره ګڼې سیمه ییزه غونډې شوي او د روان کال سپتمبر په میاشت کې د کډوالو او مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو یوه غونډه به هم د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلې کې کیږي. د دې نه علاوه په آسیان قانونو او د تایلند حکومت باندې نیوکې هم کیږي. د تایلند د کامی د بشري حقوقو کمیشن یو غړی وای چې تیر کال د مئی په میاشت کې غونډې وروسته د تایلند حکومت په خپل لوزونو پوره کولو کې پاتې راغلی چې په دې لړ کې ګامونه واخلي. په نږدو کې د استرالیا ای بی سی خبری ادارې لخوا جاری کړل شوی یو راپور کې ویلي شوی وو چې په غربي راکین ریاست کې د روهینګیا په کیمپونو کې حالت ډېر خراب دی.